یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا خبرونه ترې وی بجې دوام کوي. السلام علیکم. د خبری خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې پکتیکا ته د حکومت د جګپړو چارواکو په سفر کې د بیا رغونې د ځینو مهمو پروژو د عملي کېدو ژمنه وسوه. نن شنبه ده، د تلیا میزان 12 د اکتوبر میاشتې دریمه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
تاکید مهم خبر نشرت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیکا ولایت د وضعیت ارزولو په هدف هغه ولایت ته سفر کړی دی. د کاپیسا امنیتي چارواکي 15 پولیسو ته د طالبانو په یو کمین کې مرګ ژوبل وشته او ارمنستان او آذربایجان د ناګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نشي ښودلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو جګپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ پکتیکا ولایت ته سفر کړی دی. ارګ د دې سفر هدف د دې ولایت د وضعیت ارزول شوډل دی. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې ښاغلی غنی د دې ولایت له ملکي او پوځي چارواکو سره ګوري او د پکتیکا له یو شمېر قومي مشرانو او مخورو سره هم خبرې کوي. پکتیکا د افغانستان له ناامنو ولایتونو څخه دی. په دې ولایت کې د سپتمبر پر 28 د افغان چارواکو په خبره لشته لږه 15 طالب وسلوال افغان ځواکونو سره په جګړو کې وژل شوي. د دې سفر په اړه نور تفصیل باندې خبرونه کوي. دایسي د کندهار امنیتي چارواکي د ماين چاودنو په دوه جلا پیښو کې د وو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي رادیو ته وویل
وسلوال ترارګر غوښتل د شاولکوټ ولسوالۍ د یزداد په سیمه کې ماين ځای پر ځای کړی چې هغه ماين پر دې باندې انفجار کړی دی. سلور نفر وسلوال ترارګر وژل شوی دی او همدارنګه د ارغنداب ولسوالۍ د دښ په سیمه کې وسلوال غوښتل چې ومن ځای پر ځای کړي. هغه انفجار پر کړی دی چې درې وسلوال تر هرګر حالتوم وژل شوی دی.
بلک زید غرز وایي چې وسلوالو طالبانو په ارغستان ولسوالۍ کې تر 4 کیلومتر زیات پوخت سړک او شل پلونه او پلچکونه هم تخریب کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اخوا د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي 15 پولیسو ته د طالبانو په یو کمین کې مرګ ژوبل وشته ده. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان عبدالشقایق شورش نن ازادي رادیو ته وویل چې د پېښو تیر شپه په کوهبند ولسوالۍ کې داسې مهال سوي چې پولیس په ګز مبوختول. نوموړی زیاتوي چې په دې کمین کې دوه پولیس وژل شوي او درې ټپیان دي. ښاغلی شورش په دې نښته کې وسلوالو طالبانو ته هم د مرګ ژوبلې ادعا کوي خو شمېر نه ده ښودلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ناروې د سولې شورا فوزیه کوفي په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړی دی. د شورا پر خپل ویبپاڼه په یو خبر پاڼه کې میرمن کوفي زړور سیاستواله او د ښځو د حقونو، سولې، دیموکراسۍ او منځلار اسلام مدافع فعال بلل ده. میرمن کوفي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي خوشاله ده چې د افغانستان لپاره د یو نړیوال ویاړ ګټلو ته نومنده شوې. هغه زیاته کړې چې کدا جایزه وګټي کنه د دې د نومندۍ نفس ورته خورا مهم دی. د ناروې د سولې شورا له 15 مؤسسو جوړه ټولنه ده چې بنسټ یې په 1945 کال کې ایښودل شوی دی او د سړې جګړې پر مهال او له هغه وروسته کلونو کې په ټوله نړۍ کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې کړې دي. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نشي ښودلی. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر روسیې، امریکا او فرانسې چې د منسک ګروپ یا ډلې پر ما یادیږي غږ کړی چې د ناګورنو قرباغ شخړې د هواري لپاره هڅو ته دوام ورکړي. دا ډله د 1990 کلونو له لومړیو راهیسې چې د آذربایجان په ناګورنو قرباغ سیمه کې اوربند نافذ شوی و د سولې هڅو د منځګړیتوب هڅې پر مخ وړي. الهام یف ویلی چې له دغو درې هیوادونو غواړي د ناګورنو قرباغ د تازه شخړو د هواري لپاره هڅې وکړي خو په دې شرط چې د ده په خبره دا هڅې بېطرفانه وي. او امریکا او اروپایي ټولنې د بیلاروس د اګست له درغلیو ډکو انتخاباتو په مسؤلینو او هغو کسانو باندې چې د مظاهرو پر مهال د اپوزیسیون غړي ځپلي د بندیزونه ولګول. بیلاروس او روسیې سمدستي غبرګون ښکاره کړ. بیلاروس له خپل لوري یو لست خپور کړ چې دا کسان دغه هیواد ته نسي داخلېدای. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې موافقه وکړه چې د بیلاروس پر 40 چارواکو بندیزونه ولګوي. دا کسان د بیلاروس په کورنیو چارو وزارت او امنیتي برخو کې کار کوي او یو شمېر هم د انتخاباتو د برخې مسولین دي. بل لورته د امریکا متحده ایالاتونو د بیلاروس د کورنیو چارو وزیر په ګډون دغه هیواد پر اتو چارواکو بندیزونه لګولی دي. د خبرونو پای
دولس بجه و پینزه دقیقی سویت آسی آزادی رادیو تغواجی است. پکتیکا ولایت ته د حکومت د جګپړو چارواکو په سفر کې د بیارغونې د ځینو مهمو پروژو د عملي کېدو ژمنه وسوه. د دې تر څنګ د سولې روانې مذاکرې هم تعقیبو. د افغان حکومت مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي چې ممکن نن او سبا د دغو دواړو ډلو د تماس ګروپونو ترمنځ بیا غونډه وسي.
په دې کې شک نسته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو اندېښنې مې ورسره شریک کړې.
د پانتون له یو استاد نه په قطر کې د سوری د روانو خبرو په اړه وري.
ممکن دا مجبوریتونه هیڅ تر یو حد پاکستان یا نور هیوادونه په دې کې مداخله وکړي.
په بهرنوي موضوعاتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو په لوړ رتبه چارواکو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. د نورو مطالبو تر څنګ د خپرونې دویم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د لوړ پوری دولتي پلاوی په مشرۍ د پکتیکا ولایت د عمومي وضعیت ارزونې په هدف دی ولایت ته سفر وکړ. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح چې په دې سفر کې ملګری دی په خپل وینا کې د پکتیکا د 15 ولسوالیو د رسمي کېدو په ورګون کې د یو پانتون د جوړېدو او د بیا رغونې د ځینو نورو پروژو د عملي کېدو ژمنه وکړه. پکتیکا د افغانستان هغه ولایت ګڼل کېږي چې د بیا رغونې کارونه په کې ټاکنی روان دي او له ځینو ولسوالیو څخه وخت نا وخت نه امنیتي راپورونه ورکول کېږي. له څنګلوري ولایت پکتیا د ازادي راډیو خبریال احسان آریان را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. آریان صاحب، خبرونه ته شغلست د ورغلی حیات په ویناو کې نور مهم ټکي څه وو؟
ډیره مننه صالح صاحب. پکتیکا ته نن سهار شاوخوا 9 بجې ولسمشر غنی د خپل هیئت سره پلاوی سره راورسید. نوموړی به په دې ولایت کې له ځوانانو سره، له میرمنو سره، له دولتي او همداشان نظامي او ملکي چارواکو سره وګوري. تر اوسه پورې چې کوم معلومات تر مونږ رارسېدلي دي، ولسمشر ته د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس همداشان د پکتیکا ولی مجیب الرحمن سمکنی، یو تن قومي مشر او ځوانانو سپینګرو خبرې کړې دي. ټولو له ولسمشر غوښتنه کړې چې د دې ولایت امنیتي وضعیت، روغتیا، بیا رغونې او تعلیم ته خاصه پاملرنه وکړي. په خپله خو تر اوسه پورې ولسمشر وینا نه ده کړې، خو له دې وړاندې صالح صاحب په خپلو خبرو کې د ځوانانو، قومي مشرانو او د پکتیکا ولی او همداشان د شورا رئیس غوښتنو ته په ځواب کې د یو شمېر خبرو ژمنه وکړه چې هغه هم د پوهنتون همداشان د سرکونو د بیا ترمیم او د جوړولو او په ټوله کې تر ټولو مهمه چې د پکتیکا خلک ورسره لاس او ګریوان دي، هغه د پکتیکا غزنی او د پکتیکا ګردیز د لوی لارې امن کول دي چې دوی د امن کولو ژمنه وکړه.
اریان صاحب، له سفر سره جوخت د ولایتي شورا د یو غړي افسر خان سلیمان خیل او د ځینو ژورنالیستانو د اعتراض موضوع ته د سوي دوی څه شکایت لري او په دې برخه کې څه اقدامات شوي؟
له افسر خان سلیمان خیل سره چې د ولایتي شورا غړي د مونږ ورسره خبرې وکړې. د ازادي راډیو ته وویل چې کله چې دوی وغوښتل د ولسمشر غونډې ته ورشي، نو د ساتونکو لخوا دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې. دی وایي لامل دا دی چې دوی غوښتل د پکتیکا هغه اساسي او بنیادي غوښتنې او هغه ستونزې چې په ولایتي اداره او په یو شمېر نورو اداراتو کې دي او دوی سره اسناد موجود دي، غوښتل دی ولسمشر سره مخامخ شریک کړي، خو دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې. نو ځکه یې وغوښتل چې په ښارنه کې او په ښار کې دوی لاریون که بیا وبدغه د لاریون لامل هم دا و چې دوی ته اجازه نه ورکړل شي. په ځمن کې خبريالان هم وایي چې کله چې دوی لمړی قراول ته ورسېدل، هلته له دوی غوښتنه وشوه چې تاسو د میلمنو په صفت ګډون کولای شئ، خو کامرې، مایکونه او ځینې نور ژورنالیستیک وسایل نشي انتقال.
بل اریان صاحب، ولایتي چارواکو څه سپیناوی کړی دی چې دوی ولي دوی مخانی ولي؟
تر دې دمه چې مونږ د پکتیکا له والي او همداشان له ځای چارواکو سره بار بار تماس ونیو، مونږ د یو شمېر ستونزو له امله چې شاید دوی په غونډه کې واوسیږي بریالي نه شو چې د دوی ځواب ولرو، خو په خپله خبریالان وایي چې له دې وروسته بیا دوی ته د بیا ورتګ وویل شول، خو دوی وایي دوی پریکون کړی او تر هغو چې د پکتیکا او همداشان د خبریالانو اساسي غوښتنې نه وي منل شوې خپل پریکون ته به دوام ورکوي.
ډېره مننه احسان آریان و په پکتیا کې چې په پکتیکا ولایت د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د یو دولتي هیات د سفر په اړه څرګندونه کولې. د ولسمشر غنی په مشرۍ دغه دولتي هیات په پکتیکا کې د امنیتي وضعیت د ارزونې ترڅنګ د بیارغونې د ځینو مهمو پروژو د بشپړوي ژمنه وکړه. د سفر پر مهال ځینو خبریالانو اعتراض کړی دی. په پکتیکا کې د پریس کلب مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبري اژانس او ژوندون ټلویزیون خبریال رحیم خان خوشاله را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. خوشحال صاحب، تاسو ولې په غونډه کې برخه وانخسته؟ حال دا چې تاسو لکه چې کار د هم درلود چې کولای موسوي په دې غونډه کې برخه واخلي.
ډیر زیاته مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه. دا چې نن سهار ولسمشر پکتیکا ته سفر درلود او دوه ورځې وړاندې پکتیکا کې میشتو خبریالانو ته د ولسمشر د غونډې کارتونه ویشل شوی وو. کله چې سهار 8:30 بجې خبریالانو غوښتل د ولسمشر غونډې ته لاړ شي، نو هلته د ولسمشر ساتونکو خبریالانو ته اجازه ورکوله په دې شرط چې خبریالان باید د میلمنو په صفت په دې غونډه کې اشتراک وکړي او خبریالان باید ورسره کیمرې او ریکارډرې یونسي. هغه و چې خبریالانو وغوښتل او پریکړه یې وکړه چې موږ کله غونډې ته زموږ سره باید ریکارډر، کیمرا او د خبریالۍ نور لازم وسایل باید موجود وي تر څو موږ دې غونډې ته پوښښ ورکړو. خو دی غوی لوري اجازه را نکړل شو سره لدی چې دی ولایتي مطبوعاتي برخه سره ماړي کې ونیولې، له نورو مسولو کسانو سره ماړي کې ونیولې. هغه کارتونه چې خبريالي په نامو مونږ ترا کړل شوی و هغه کارتونه مور ښکاره کړو او زمونږ د خبريالانو ملګرو یو اعتراض دا هم په ځمن کې چې کله د مونږ د میلمنه په صفت دی غونډې ته بللای، تاسو باید دوه ورځې مخکې کوم کارتونه چې مونږ ترا کړی وو هغه کارتونه کې تاسو باید مونږ ته لیکلي وو چې تاسو میلمانه یاست. مونږ به هغه وخت تصمیم نیولای وو چې پکتیکا کې خبريالان د میلمنو په ډول په دغه غونډه کې ګډون کولای شي کنه. مونږ ته خبريالونه هم خبريالانو ته کارتونه هم د خبريالي په نامو ورکړل.
بل خوشحال صاحب، تاسو نظر څه دی چې د دې کار هدف څه دی چې دوی ولې دا غوښتنه مطرح کړي؟
دلته زیات مسایل شتون لري. یو خدای چې ولسمشر په تیر دولت کې پکتیکا ته چکل سفر کو، ولسمشر د ډېر ژمنې کړي وي چې پکتیکا به لومړی درجه ولایت کیږي، پکتیکا کې به په بندونو باندې کار کیږي، پکتیکا چې له سولارو ماسیره ولایت ته پکتیاله پکتیا او پکتیکا ترمنځ غزیدلې لارې بند ده، د پکتیا او غزلی ترمنځ غزیدلې لارې بند ده، لکلونو را پدې لوري د پکتیکا درې ولسوالۍ و مې وازی فاتروی غو ولسوالۍ دي چې له 1300 کلونو لارې ورته بند دي. د امغه پولیس دلته شهیدان شوی دي، وجل شوی دي، اوسم په شپخانه کې دي. یو شهید پروت څلور ورځې کېږي چې د انتقال زمينه نه برابرېږي. نو دوی دلته غ چارواکو ویلې چې کله دغه خبري اعلان راشي ممکن نو ولسمشر د پکتیکا د تیر حالت او اوسنی حالت په باندې پښتنې وکړي.
بلې خوشحال صاحب، فکر کوي چې دا اقدام به ولایتي چارواکو کړی وي؟
دلته شک ډیر شک دا چې دا ولایتي چارواکو کړی دی، ځکه چې ولایتي چارواکو دا کار نه کوي. دوی دا تصمیم نه نیول، مونږ به غونډې ته پریښي ولته بتللی وو. نو مونږ هم ورسره پریکون کړی دی. تر دا یو وار نه ده تقریبا تکراراً د عمل کېږي. یو میاشت وړاندې پکتیکا ته وزیر راغلی و، هم پکتیکا خبري اعلان نه دی پریښودل شوی.
بیا تاسو رسمي اعتراض کړی دی په دې برخه کې؟
پکتیکا پریس کلب په 9 بجې باندې په دې ولایت کې ټولو خبریالانو رسمي اعتراض وکړ، ولایت سره یې پریکون اعلان کړ او تر یو پورې به دوی دغه اعتراض ته دوام ورکړي تر څو پورې خبریالانو ته د خبریال ارزښت ورکړل شوی نه وي او مهمو غونډو ته نه پریښودل شوی نه وي. تر یو پورې به د خبریالانو د اعتراض دوام لري. دا اوس هم سره ټول خبریالان دلته یو ځای ناست دي. دوی د اعتراض دوام لري او پریکون یې رسمن ورسره اعلان کړی.
ډیره مننه. په پکتیکا کې د پریس کلب مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبري اژانس او ژوندون ټلویزیون خبریال رحیم خان خوشحال و چې ویل یې د ولسمشر محمد اشرف غنی په غونډه کې خبریالانو او ځینو نورو کسانو ته د ګډون کولو اجازه نه ده ورکول سوې او که اجازه هم ورکول سوې ده، دوی ته ویل سوي چې دوی کولی سي د میلمنو په توګه په دې غونډه کې برخه واخلي نه د خبریالانو په توګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادی رادیو تا غرجیست پا بانستان که ده غرمی دولست بجه و پینزلست دقیقی کدون کدی ده نن روزی اقتصادی خبرونه لناجی صافیس خبری.
د صنعتکارانو ټولنه وایي د تولیدي فابریکو 15,000 کارکوونکي وزګار شوي دي. د دغې ټولنې مشر شیرباس کمینزاده نن په یو خبري کنفرانس کې وویل دا کارکوونکي د برېښنا د نشتون له وجې او تولیدي کارونو د کمیدو له امله وزګار شوي دي. ښاغلي کمینزاده وایي پخوا به 24 ساعتونو کې 4 ساعته د برېښنا وقفه لرله، خو اوس 12 ساعته برېښنا نه لري چې اکثره فابریکې له سقوط سره مخ دي. دوی ګواښ کوي که حکومت د برېښنا د کمښت ستونزه حل نکړي دوی به خپلې ټولې فابریکې وتړي. ټاکل شوی چې د هرات خوف د اوسپنیزي پټلۍ د سرحدي تمځایونو کار ژر تر ژره بشپړ شي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت مرستیال بیان اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ایران د پولي په صفري برخه کې سرحدي سټیشنونه جوړیږي. نوموړي وویل د هرات خوف اوسپنیزه کرخه د ګډي پولي په صفري برخه کې جوړیږي او له دریو میاشتو څخه به لږ وخت ونیسي. ښاغلی حقشناس وایي د دغې اوسپنیزي کرخې یوه برخه د ایران او پاتې برخه به د افغانستان خوا جوړه شي. دغه کرخه د 15 کیلومتر پر اوږدوالي د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د اسانتیا لپاره جوړیږي. د چارواکو په وینا دغه نوې اوسپنیزه کرخه نه یوازې د بار وړلو لګښتونه کموي، بلکې د سوداګریزو توکو له چټک لیږد رالیږد سره مرسته کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 5.5 پوله، یو یورو 9.5 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 8.9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 8.5 پوله، زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.3 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو بهرنی موضوع راخلو. وروسته تر دې چې په کرونا وایرس د امریکا د ولسمشر او د هغه د میرمنې د خطر کېدو خبره تایید شو، د ګڼو نورو چارواکو په منځ کې د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. ویل کېږي ډېری چارواکي په هغو مراسمو کې په کرونا وایرس اخته شوي چې د سترې محکمې د یوه قاضي د نومونې لپاره په سپینه ماڼۍ کې جوړ شوي وو. عصمت څاروان او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په کورونا وایرس اخته شوی پرون جمعه د درملنې لپاره له واشنگټن د دیباندی یو پوځي روغتون ته یوړل شو. د جمهوری پال ګوند د غړیو په منځ کې د کورونا وایرس خپرېدو د سترې محکمې د خالي چوکۍ د ژر ډکولو او د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین لپاره د دغه ګوند هڅې له ستونزو سره مخامخ کړې دي. ویل کېږي چې د ټرمپ په داخلي کړۍ کې یوه لویه ډله په کورونا وایرس اخته شوې او د مسالې د حکومت د جګپړو چارواکو په منځ کې د دې وایرس د خپرېدو اندېښنه زیاته کړې ده. د جمهوری پال ګوند شمالي کارولینا سناتور تام ټیلز او د یوتا سناتور مایک لی د کورونا ټیسټ پرون مثبت وخوت او وویل شول چې دواړه به 10 ورځې قرنټین وي. دواړو سناتورانو په سپینه ماڼۍ کې د سپتمبر په 18 د سترې محکمې د قاضي امی کانی بارت د نومونې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. دوی له هغه وروسته کار ته دوام ورکړ او روانه ونه له بارت سره ولیدل چې دې کتنو اندېښنه پیدا کړې چې ممکن نور کسانی هم په کرونا وایرس اخته کړي وي. خو د بار ټیسټ پرون منفی وو. څلور نور سناتوران چې د سپینې ماڼۍ په مراسمو کې ګډون کړی وو د کرونا معاینې وشوده چې منفی ده. خو په مراسمو کې د ولسمشر ټرمپ او د میرمن ملینا ټرمپ په ګډون د یو شمېر نورو برخوالو لکه رونا مکدانل چې د جمهوری پال ګوند د ملي کمیټې مشره ده کرونا مثبته وخته. داسې اوازې دي چې د سپینې ماڼۍ مراسمو د کرونا وایرس له خپرېدو سره مرسته کړې، ځکه چې د دې مراسمو د ډیرو ګډونوالو ټیسټونه مثبت خیژي. خو د هغو کسانو په منځ کې چې تر اوسه پورې کرونا منفي ثابته شوې یو هم مرستیال ولسمشر مایک پینس دی. همداراز د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچن، لوی څارنوال ویلیام بار او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کرونا هم منفي ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوحې ته د زلمی خلیلزاد تر سفر وروسته له طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتي ډلې ځینې غړي وایي ممکن نن او سبا د دغو دواړو خواوو د تماس ډلو ترمنځ بیا غونډه وسي. شریفه زرمتی او حبیبه سرابي وایي که څه هم تر دې دمه پر مخکنیو اختلافي مسایلو په خبرو کې پرمختګ نه دی سوی، خو د خبرو بیا پیل ته هیله منې دي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. فیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات راکوي.
بله، قطر ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر ورتګ وروسته د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي کېدای سي د طالبانو او حکومت د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل سي. زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د مرکچی پلاوي له خزینه غړو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه د نظر د اوریدو په تړاو هم خبرې کړې دي. دا چې له ښاغلي خلیلزاد سره په کومو مسایلو خبرې سوي، له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکچی ټیم غړي شریفه زرمتی ازادي راډیو ته وویل،
ډېر امکان شته سینن او یا هم سبا د تماس ګروپونه د دواړو طرف نه سره جلسه ولري. په دې کې شک نشته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ور سره خبرې کړې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د خزو اندېښنې مې ور سره شریک کړې، ځکه خزو اوس ډېرې اندېښنې لري د دې په خطر باندې چې جګړه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده، او په ځمن کې د افغانستان د خزو په لسکلنو لاسته راوړنو باندې دا هم د ټولو خزو غاګو سیمکتر دی پوری په دوامدار توګه باندې را رسو.
میرمن زرمتی وایي زلمی خلیلزاد دوی ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او د تاوتریخوالي پای ته ژمن دي. هڅه مو وکړله سالی صاحب چې د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه له طالبانو هم نظر ولرو، خو تر دې دمه موږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویل سوی. تر اوسه پورې د سولې د مذاکراتو د دواړو خواوو د تماس ډلو ترمنځ دا چې طالبان ټینګار کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو اساس دی، د فبروري د 9 نیټې چې د دوی او امریکا ترمنځ د سولې تفاهم وسه، هغه وسی او یا هم د اختلافاتو د حل لپاره باید حنفي فقه ته مراجعه وسی. په دې باندې طالبان ټینګار کوي، خو افغان حکومت بیا نظر لري چې باید د دوی ترمنځ کوم مذاکرات کیږي، هغه پایل وي د مذاکرات او یواز د افغانانو ترمنځ وسی. په همدې مسایلو تر اوسه اختلافات سته، او د افغان حکومت مذاکراتي ټیم ځین نور غړو تر اوسه مکتب بیا لدا ویلي چې نوې خبرې نسته، خو په همغه مسایلو باندې تر اوسه طالبان او حکومت سره سوي نه دي، اختلافات لا هم دوام لري. ولی سالی صاحب
ډېر مننه. فیروزه عزیزي وو مردل چې د افغان حکومت مذاکراتي ټیم ځین غړي وایي ممکن نه او سبا د دوړو خواو د تماس ډلو ترمنځ بیا غونډه وسی. د افغانستان د دولت د سولې د پلاوي غړي فوزي کوفي او زدي راډیو ته ویلي چې په خبرو کې تر اوسه پرمختګ سوی دی خو ورو دی. بل لوري ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هیله ښکاره کړه چې موجوده اختلافات به ورسي. په پلازمینه دوحه کې د دې خبرو له پیل نږدې 3 وسوې، خو پرمختګ ته څومره هیله مند سته؟ احمد شیبر دا پوښتنه د مرکې په پیل کې د پانتون له استاد سیف الرحمن ابراهیمی څخه کړي.
د منګه د رسول او جنگ دواړه داخلي بوت نه لري، دا یو بهرنی بوت هم لري. یعنی د کې افغانان تر هغه حد پورې چې استقلال ولري، دا استقلال نشته. دا ممکن دا مجبوریتونه هیڅ پر یو حد پاکستان یا نور هیوادونه په دې کې مداخله وکړي، ولی کله چې اساسي پړاو تر راځي نو هلته به دوی د افغانستان په راتلونکي او په مهمو مسایلو خبرې وکړي. اساسي ستونزه چې دا په دې خبرو کې دغه د اجنډا نشتون ده.
له پایله چې کله تیر میاشت په 12 دا خبرې پیلې دي، داسې اټکل کې د سی په یو ورځ به په طرز عمل په سر باندې موافقه ته سره رسی شي. خدا د 3 تیر شوی دی ل طرز عمل لاندې راوتلی، نو علت یې څه دی؟ طرز عمل کې خو خارجان مداخله نه کوي، چې تاسو ویل چې دا خبر کې بهرنیان هم لاس لري.
ګوري بهرنیان خو تر ډیره حد غوښ د خپل انحصار کې راولي. تاسو د ډاکټر صاحب عبدالله سفر پاکستان ته وګورئ، مخکې لا نه د کندي صاحب څرګندول چې وی کړی چې پاکستان د افغانستان په امور کې مداخله کوي. ولی موږ ته مهمه اساسي مسله دا ده چې د افغانانو وینه پیونه ودرول شي، او دا سوله په داسې یو فضا کې راځي چې دواړه طرفه قربانۍ ته آماده وي. که چیرته قربانۍ ته آماده نه وي، تاسو د حنفي فقه او د جعفري فقه مسلې ته تاسو وګورئ، دا خو داسې مسایل نه دي چې د احکام په اړوند باندې په دې کې بحث کیږي. نو ولې د دې شرطونو مخکې چې بیا نافي فقې په چارچوب کې مثلا مذاکرات کوي یا جعفری شته دا خپل دواړه طرفا غواړي چې د ډیپلوماټیکو اصول نه په استفاده یا فکری بنیادونه دی او بل ضعیفه کی او بل اساسي مسله چې زه غواړم اشاره ورته وکړم ډیر خلک به په دې آن دي چې ممکن قدرت کې شریک شي ولې بیا هم کچیرته صحیح اقدامات ونه شي یما کلیزه دلته په افغانستان کې تکراریږي بیا به بیت المال چور کیږي بیا به افغانان ځي مهاجرت ته او بیا به موږ ته هغه مخکینی فرصت هم نه چې بیا موږ وکولای شو بیرته په یو ټغر سره راټول شو نو دا یو ستر خطر ده چې افغانستان منګوي او په دغه مذاکراتو کې باید د قدرت غوښتنې هغه جنون چې په پوهډالو کې موجود ده دا باید راکم شي
د دې له خطره چې همدغه اندېښنې د افغانانو لري شي ځینې کسان دا خبره کوي چې دواړه لوري که ژر چیرته اوربند باندې موافقه وکړي ممکن د خلکو ډاډ او اطمینان یو څه زیات شي لیکن چې ورته ګورو د اوربند په سر هم د دوی ترمنځ له اختلافات عمیق دي
زه فکر کوم چې طالبان به په دې یو پړاو کې اوربند قبول کړي چې دوی دا توقع پیدا کړي چې خپل اهداف ته رسیدای شي هغه هم دا چې په قدرت کې څنګه شریک شي یا په قدرت څنګه لاسته راوړي ځکه دوی ته خو په انتخاباتو کې هم دا توقع نه لري چې د افغانستان ولس په دې ته رایه ورکړي ځکه دغه شل کالو کې ذهنیت داسې جوړ شوی ده چې اکثریت وګړي د افغانستان په دې فکر دي چې هر کار تخصص غواړي هر کار او طالبانو کې د ظرفیت په اشراف توقع نه لري چې افغانستان به مدیریت کړي
د پوهنتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی و چې په قطر کې د روانو مذاکرو په اړه څرګندونې کولې
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولا راتون کې ده هغه سولا چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
په اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني
اسمت الله افغانیار په خپل سمس کې له هلمند لیکلي د ټولو افغانانو سترګې د دوهې خبرو ته دی خو خبري ورو مختزي او دواړي خواوي رسمي بین الافغاني خبري باید ژر شروع کړي جیلاني سرحدي لیکلي چې د قطر خبري ورځ تر بلې کمزوري کیږي نو نتیجه هم نه معلومیږي قاسم زوکه له هلمند لیکلي په افغانستان کې جنگونو زور اخیسته دی او په قطر کې د سولې خبري روان دي او هر ورځ افغانان وژل کیږي چې لري له طالبانو سره د افغانانو غم وي دوی د اوربند اعلان کړي عبد الواحد مدقق له لوګر لیکلي د بیان د ازادي دفاع هم کوي سانسور هم کوي د دې شرف پکتیکا کې د ژورنالستانو شکایت ته عبدالنافع افغان لیکري د کندهار ولایت په میوان کې جوار ډیر کرل سی وی یخ دی جوار نه پخېږي موږ هم دغه جوړو ته په تمه وو اوس بنجا سپیره ته وي چې په کابل کې نن ورسپانه څه چاپ کړی
هشت صبح رسپانی د آذربایجان او ارمنستان په جګړه کې ل آذربایجان د افغانستان په ملاتړ انتقاد کړی په سرمقاله کې راغلی کله چې افغانستان خپل د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترټیا لري د افغانستان ملاتړ په څه معنا رسپانی د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ پر روانه جګړه کې ل آذربایجان د افغانستان حکومت ملاتړ د خندا وړ بللای او د دغه هیواد ملاتړ لامل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او آذربایجان ولسمشر مشر الهام الیف ترمنز شخصي دوستانه اړیکی یاد کړي سرمقال لیکون کې د دې ملاتړ بل دلیل د لاجورد لار غنل چې یو برخه د آذربایجان له خاورې تیریږي خو لیکلي چې له دې لارې تر اوسه د افغانستان یو محموله تیر شوی چې اقتصادي ارزښت یې دومره ډیر نه دی هوا دولتي ورسپانی قطر کې د سولې لپاره د پیچلو مذاکراتو په تړاو لیکنه کړې ده وړاندې په سرمقاله کې د دریمګړي په توګه د چین په شمول د سیمې نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو د مهم رول لوبولو خبره هم شوې ده د سرمقال لیکونکي په باور له دریمګړي پرته د سولې خبرې خې نوري هم اوږدې شي ورسپانې ټینګار کړی چې د سولې لپاره سیمه ییزه اجماع ډیره مهمه ده چې باید د دې اجماع د راټولېدا لپاره پوره کار وشي خو څه چې ورسپانې مهم بللی هغه په افغانستان کې اوربند دی چې دا غوښتنه په څو ځلې د افغان حکومت لخوا مطرح شوې ده
دنیا ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې د سولې د بهیر د ژر بشپړېدو خبره کړې ده. دنیا د ناامنیو له امله د بیکارۍ پراخې کچې ته په اشارې سره د جګړې له ښکېلو غاړو غوښتي چې د خلکو له اقتصادي وضعیت څخه ځان خبر کړي. ورځپاڼې لیکلي، په امن او سولې سره به له هېواده د ځوانانو تېښتې ته پلمې ختمې او دا انرژي به د افغانستان په آبادولو او جوړولو ولګېږي.
د ازادي راډیو غرمنی یو ساعته خبرونه اوري. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې د خبرونې په پاتې شیبو کې 19 پروګرام د ظاهرو کاروان خبريږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي، فریبا ظاهر په استودیو کې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ارګ په پکتیکا ولایت کې د ولسمشر غونډې ته د خبریالانو د نو پرېښودو په اړه خبرګون شوتلی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن پر ټویټر ولیکل چې دا موضوع به د پکتیکا د والی دفتر له مسؤلینو سره جدي وڅېړي، څو په راتلونکي کې د تکرار مخه ونیول سي. تر دې وړاندې د پکتیکا ځایي خبریالانو او د ولایتي شورا یو غړي اعتراض وکړ چې دوی ته د ولسمشر په غونډه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل سوې. دوی وایي ډېر مهم مسایل درلودل چې باید له ولسمشر سره شریک کړي وای. ولسمشر اشرف غنی نن سهار د پکتیکا ولایت د وضعیت طرز لپاره د یو پلاوی په مشرۍ دغه ولایت ته سفر کړی. د کندهار امنیتي چارواکي د ماین چاودنو په دوو جلا پیښو کې د وو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ وایي جمال ناصر بارکزي د خبر نن ازادي راډیو ته تایید کړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اخو د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي 15 پولیسو ته د طالبانو په یو کمین کې مرګ ژوبله وشته ده. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ وایي عبدالشقیق شورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تیر شپه په کوهبند ولسوالۍ کې داسې مهال شوې چې پولیس په ګزمه بوخت ول. د ناروې د سولې شورا فوزي کوفي په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړی ده. د شورا پر خپل وی پاڼه په یو خبر پاڼه کې میرمن کوفي زړور سیاستواله او د ښځو د حقونو، سولې، دیموکراسي او منځلارۍ اسلام مدافع فعال بللید. ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نشي شودلې. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر روسیې، امریکا او فرانسې چې د منسک ګروپ یا ډلې په نامه یادیږي، ژغ کړی چې د نګورنو قرباغ شخړې د هواري لپاره هڅو ته دوام ورکړي. او امریکا او اروپایي ټولنې د بیلاروس د اگست د انتخاباتو پر مسولینو او هغو کسانو باندې چې د مظاهرو پر مهال د اپوزیسیون غړي ځپلې دي بندیزونه ولګول.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د دولت وسلوال مخالفین د افغانستان په ختیځ کې د نشي موادو لاره په لستراغلو پیسو باندې مینونه رانیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
په کابل ولایت کې د نشي موادو د یوې شبکې مشر ونیول شو. له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په ومناهیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د ادریس په نوم د نشي موادو د خرڅولو د شبکې یو مشر نیولی دی. د نشي موادو دا قاچاق کوونکی په اموک مشهور و. د ده سره څه د پاسه 40,000 امریکایي ډالر او څه د پاسه 5,000 افغانۍ هم نیول شوي چې د نشي موادو له خرڅلاو څخه یې ترلاسه کړي وي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي چې په دوهمه پیښه کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په شکردرې ولسوالۍ کې دوه کسان له 2.5 کیلوګرامه 400 سره نیولي دي. د کندز ولایت پولیسو د نشي موادو یو لوی قاچاق کوونکی نیولی دی. د کندز ولایت د امنیه قمندانۍ ویان هجرت الله ازادي راډیو ته ویل د حاجی خال محمد په نوم یو لوی قاچاق کوونکی چې په حاجی ملا باندې مشهور و، د میزان د میاشتې پر 8 نیټه هغه مهال د آلچین پله په سیمه کې ونیول شو چې غوښتل یې له کندز ښار څخه وتښتي.
حاجی خال محمد په شمال کې د نشئی موادو د مافیایي ډلو مشر و. دای له 2 کالو راهیسې د پولیسو لخوا څارل کیده چې اخر د کندوز ولایت نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو ونیو.
نیول شوی کس د پولیسو تر لمننۍ څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. په پنجشیر او پروان ولایتونو کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې د پروان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په سالنګ ولسوالۍ کې 140 کیلوګرامه تریاک او چارس ونیول. دا مواد په یو موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی د هیواد له شمال څخه کابل ته قاچاق شي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په خبر پاڼه کې راغلی چې په دوهمه پیښه کې د پنجشیر ولایت پولیسو 10 کیلوګرامه چارس ونیول چې په یو موټر کې له پنجشیر څخه د باندې قاچاق کیدل. د نشه یي موادو د دې دوو قضیو په تړاو شپږ کسان هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په تخار ولایت کې نږدې 40 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د تخار ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تعلقان ښار کې 14 کیلوګرامه چارس او 3 کیلوګرامه تریاک ونیول چې په یو موټر کې پټ ایښودل شوی و. د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلونکی هم نیول شوی او د څېړنې لپاره عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسره لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د دولت وسلوال مخالفین د افغانستان په ختیځ کې د نشي موادو لاره په لسرغلو پیسو باندې مینونه او نور چاودیدونکي مواد رانیسي.
عموما وسلوال مخالفین تخریبی کړنو په موخه د نشي توکو د قاچاق څخه ګټه اخلي.
په یو بل راپور کې به واورو چې شریف الله نشه پرې ایښی او اوس نیکمرغه ژوند لري.
شریف درې څلور کاله مخکې تداوي شوی و، هغه ته موږ رسمي دنده ورکړه.
په روزګان ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو د لارو په اړه د دې ولایت له نشي موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو له امیر عبدالقیوم الهام سره مرکه لرو.
موږ پوسټي مصروفه ساتي د جنگ په حالت کې او بیا دغه شانې اکمالات کوي چې ری دغه مواد وړي و هلمند ولایت ته.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
بس دې لری کوي، بس هیڅ شرم او یا نه لري. فکر کوي نازوانه موبایل درامات ک
نازوانان تاسو یاد کزه
ولی موږ چې نازواني در سره کړی.
وس پرونه د دولت او سلوال مخالفینو امینونو پرانیولو باندې پیل کوو. د افغانستان په ختیځ کې د افغان دولت او سلوال مخالفین د نشي موادو د قاچاقلو لارې په لسرغلو پیسو باندې مینونه او نور چاودیدونکي مواد رانیسي. د ننګرهار د والی ویانا تاوله خوګیانی ازادي رادیو ته ویل د دولت او سلوال مخالفین په دې ولایت کې د نشي موادو د قاچاق شبکه رهبری کوي او د نشي موادو لارې په لسرغلو پیسو باندې مینونه او نور چاودیدونکي مواد رانیسي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی بیا ادعا کوي چې وسلوال پاسول کول کې هم د نشي موادو په کاروبار کې لاس لري. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاس تر نه کولانې کوي.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څېړنې ښیي چې په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو کچه د پخوا په شان لوړه پاتې ده. د دې څېړنو پر اساس د 1999 شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې د نشه یي موادو د قاچاقو د سلویخ کجیو په درلودلو سره دا ولایت د لیست په سر کې وو. دغه ډول د روان شمسی کال د سرطان، اسد او سنبلې په میاشتو کې ننګرهار ولایت د نشه یي موادو د شپږ 50 کجیو په درلودلو سره د هغو ولایتونو په سر کې وو چې ډېرې جرمي پیښې لري. د ننګرهار د والی ویانا تاوله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفین د نشه یي موادو د قاچاقو شبکه رهبری کوي او له نشه یي موادو څخه ترلاسه شویو پیسو باندې ماینونه او چاودیدونکي مواد رانیسي.
عموما وسلوال مخالفین د نشه یي توکو قاچاق سره کوي او له دې لارې همیشه دوی اورانیو تروستی فعالیتونو چودونکو توکو ترلاسه کولو او نور برخو کې چاري ترسره کړي دي. دوی د تخریبي کړنو په موخه د نشه یي توکو له قاچاقو څخه ګټه اخلي.
د روان کال په لومړیو کې د ملګرو ملتونو سازمان په یو خبرسوي راپور کې راغلی چې د تنظیم په نوم د طالبانو یو ډله د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې فعالیت کوي او د نشه یي موادو د قاچاقو د کاروانونو امنیت ساتي. د هیواد په ختیځ کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه سیمې د نشه یي موادو په زیرمو اوښتې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سلو کې 140 نشه یي مواد د پاکستان له لارې جنوبي اسیا او بیا اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبیدالله شینواری وایي چې د شیرزادو، حصارک او خوږیانو ولسوالۍ هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د نشه یي موادو د قاچاقو په لارو اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس لرل رد کړي وو.
محمد ایاز تر نه کو چې د دولت او وسلوالو مخالفینو لخوا د ماینونو د رانیولو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
اوس د هغو محتاجینو نړۍ ته سر وښکاره کو چې بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلې دي. شریف تر 15 کلنۍ نشه یي وروسته اوس رخ سوی او په یو نادولتي روغتون کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي چې په خپل کور او ټولنه کې بایللي باور بیرته ترلاسه کړی دی. دغه ډول هغه پیسې چې پخوا به یې نشه یي مواد ورباندې رانیول، اوس یې د خپلو ماشومانو پر روزنه او پالنه لګوي. د دې روغتون مسؤلین هم د شریف الله له کار څخه خوښ دي او دوی د نورو محتاجونو لپاره یوه ښه بېلګه بولي. په دې اړه محمد ایاز تنک راپور چمتو کړی چې فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
اته درس کلان شریف درې کاله کېږي چې جوړ سوی او د معتادینو په یو نا دولتي روغتون کې د صفاکار په توګه کار کوي. د پخوا کار نسو کولی او ټوله ورځ به په کور پروت و، خو اوس برقي جارو په لاس کې او د روغتون کوټې جارو کوي. دی وایي تر نشې پرېښودر وروسته په ځان پوه شوم چې زه هم یو انسان یم. دا چې شریف ولی او څنګه نشه پرېښوده دا به خپل شریف راته ووایي.
یکی از روزها بچه هایی که ما دیدم درس میخوان.
یو ورځ می زوی را تو ویل پلار از زکا درس وایم چی یو چیری مقرر شم ماش واخلم. په هغو پیسو زن تا تو پنچه اخلم او بیا تاور بندی واشتم. زکا تا یو موتادی. در زوی لخبر و روز تا می ست سر تر اغلل. لزن سر می ویل زه باید نشه پریکدم او خپل جوان بیر تا سر پیل کرم. کلمی چی نشه پریخوده پوشم چې زه اوس یو انسان یم، اوس خیم او پر خپلو اولادونو باندې پام کوم.
ډاکټر بریالی میوندوال چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې د شریف درملنه کړې وایي چې شریف تر درملنې مخکې دومره کمزوری سوی و چې پر لاره سم نسوای تلای، خو اوس جوړ سوی دی.
د دماغي تمرکز صحیح نه و، نه پام ته فهمه صحیح نه سوی کولای، خپل صفایي ته متوجه نه و، وزن یې د لاسه ورکړی و، د سینې په ناروغي اخته و. دا مرشي موږ ته لومړی ځل رالی، بدر نګاه څخه خراب و. تقریبا د زموږ سره په دې مرکز کې 45 ورځې تیرې کړلې. د ډیټاکس ډېره خرابه مرحله یې تیره کړې، خو جوړ سو. بیا موږ لپاره موږ وظیفه ورپیدا کړې. د ده په ژوند کې ډېر تغیرات راغلی دی. اوس
که څه هم نشه د انسان پر جسم او ذهن ډېرې ناوړې اغېزې لري، ځینې معتادین خو تر درملنې وروسته هم سم کار نسي کړی او بیرته نشو ته مخه کوي. خو د دغه روغتون اداري مسؤل نثار احمد بیا د شریف کارونه ستایي او وایي چې شریف تر جوړېدو وروسته بیا د نشو په اړه فکر هم نه دی کړی.
شریف درې څلور کاله مخکې تداوي شوی و. هغه ته موږ رسمي دنده ورکړه. خوبي دا ده چې دا درې څلور کاله کېږي چې دا بیرته ریلفت خواته نه ده تللی. هغه خپل معین وخت چې ورته تعین شوی ده، د زری په خپل وخت راځي، په خپل ورځي کار کې ډېر شفافیت ده. خپل معاش په خپل جای باندې لګوي. اقتصادي وضعیت اوس ډېر ښه ده. انشاءالله 2000 روپۍ معاش خپلو بچوی ته وړي او غلاله روزي ګټي او په کار مصروفه ده.
شریف اوس هغه موتاد پلار نه دی چې کور ته د راتګ پر مهال به یې اولادونه ځینې پټېدل او مینه به یې ورسره نه کوله. دی چې کور ته راسي نو ماشومان یې مخ ته ورمنډه کړي او په خندا یې هرکلی کوي. د شریف میرمن وجیه وایي چې اوس یې ماشومان په ناس ماړه او په پاکو کالیو کې ښوونځي ته ځي.
میړه به مې پخوا شپه ورځ په نشو کې ډوب و. په دې نه و خبر چې اولادونه څه اغوندي او څه خوري. خو اوس هڅه کوي چې څنګه پیسې وګټي او څنګه یې ژوند تر نورو خلکو ښه شي. شریف جان اوس یوه پیسه هم بې ځایه نه لګوي.
ارواپوهان د خلکو انګیرنه ناسمه بولي چې ګواکې معتادین تر نشې پرېښودلو وروسته بیرته عادي ژوند ته نسي راګرځېدای او کار نسي کولای. ارواپوهان د معتادینو کورنیو ته لارښوونه کوي چې له معتادینو سره مینه وکړي او پر دوی باندې باور وکړي. همدا مینه او باور دی چې معتادین علاج ته هڅوي او بیرته عادي ژوند ته راګرځي.
درنو اوریدونکو، فیروزه عزیزی وه چې د شریف الله د ژوند په اړه راپور اوراوه.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کېږي د هغې په اړه تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونه څه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې دولت پاتې راغلی ده.
د هلمند جنګ، یعنې د مواد مخدر جنګ،
د معیشت بدیل سره د تریاکو د کښت تړل کار نه دی.
هلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاقبر دي، هلته غټې کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره یا په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس نشي موادو د قاچاق موضوع څېړو. په روزګان ولایت کې نشي مواد له کوم لارو څخه قاچاق کیږي؟ په دې لارو کې کومې لارې د حکومت او کومې لارې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي؟ په ښارونو کې محتاجونو ته نشي مواد څوک او څنګه رسوي؟ په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت د روزګان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو له امیر عبدالقیم الهام سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په روزګان ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو لارې کومې دي.
روزګان ته چې کومې ساحې یا کوم د رفت رامد د مسیرونه د قاچاقو په ارتباط چې دي، د غزنی ولایت څخه او یا د میدان ښار او زابل او د جلال آباد له قلمرو نه چې راځي و روزګان ته، هغه د خاص روزګان پر ساحو باندې چې هغه د دښمن د مخالفینو په دستور کې دي، پر هغو لارو باندې رفت رامد او عبور کوي. هغه ساحې ټول د دښمن تر تسلط لاندې دي. کومې ساحې چې د دولت تر تسلط لاندې دي، د هغو ساحو څخه موږ انشاءالله ټول په فرات د توګه اطمینان درکو چې داسې یو مسیر نشته چې دوی حرکت پر وکړي. ولې صحیح د دښمن په ساحو کې دي، لکه د چنارک لار ده او په راغسې کې د پوزیان او لړه د روشان څخه د دولنجي لار ده چې پر چرچینو او جراوت دي، د جراوت او چرچینو څخه بیا پر زمینداور د هلمند هلته فابریکې لري، دوی هلته ځان رسوي په مرجا او بارمچا او په دې ځایو کې. او د کنډک شاره پر مسیر چې مدی در صحبیت چې زموږ په دستور کې قرار لري، د سوزل مانده په نامه یو ساحه ده چې غرو په دغو کې اغم دی. د شپې په وخت کې راځي زموږ پوستې مصروفه ساتي د جنگ په حالت کې، او بیا دا غسان اکمالات کوي یا تیری دا مواد وړي و هلمند ولایت ته.
په ټول کې راټولې سي په روزګان کې څلو نشي مواد دا کچبر کوي.
موږ چې ټول هغه خلک بیا منولې دي او یا یې نیسو، یا هغه مواد چې زموږ په دستور کې قرار لري د سګرسوي دي، هیروین دي، شیشه ده، تاریاک دي، چرس دي، کاینده دی، ولی دغه نه بغیر له نور مواد لکه ټابلیټ کا د شراب دی شامل د دوه په دوه دی، ولی موږ تر اوسه پرې په دی ولایت کې تر لاسه کړی نه دی.
دا که چې خبران کو روزګان کې مس دی څلول ساسه معلومات مخې خلک د کوکنارو کرول تاسو
د روزګان په حدود کې تقریبا د ونی وڅخه موږ په ډیره کم پیسو د کوکنار درلودل چې هغه موږ رسمي ټول ولسوالیو امنیتي اوسو او کندکانو ساحو ته رسمي خبر ورکړی وو، او کښت یې په تیر کال کې چندان په ډیرو غټو ساحو کې په کم اندازه وو، یعنې ډیر محدود لیدل کېدله. د اوس په ارتباط چې دوی بیا د فصله کښتونه کول، داسې ساحو کې چې هغه هم د دښمن په ساحو کې ده، د دښمن لخوا څخه ورته ابلاغ شوی دی. هغه مقدار چې دوی یې کري یا خلک یا عام ولس به دې ته هڅوي چې د دې کښت نه استفاده وکړي، هغوی د دوی ګټې پکښې کې دي. د هغه کې د دوی ګټې په خاطر دامجیږي چې دا کم قاچاق شای چې دی وړي د ولایت نه باسي وهلمند ته، او هلته دا بیا د پاپریکو یا د ور په ذریعه سره دا خو څه پودر یا هیروین یا نور څه لاس ته راوړي. په هلمند کې مثلا زمین دا ور دی، بارامچا د مرجا د سنگین دی، په دغه ساحو کې په ټولو حدودو کې دی دغه رسمي ځایونه لري چې دی هلته دا دې څخه مثلا هیروین تولید کې پودر یا شیشه او داسې نور مواد لاسته راوي.
ورزګان کې راته ویلای سي چې دغه کچاکبر دلته د غیر نامسوله وسلوال لري.
بله، و د زمنم داسې اشخاص او افراد یا د زورواکي په نامه یا د مختلفې ډلې په نامه دوی د داسې مایګرونه او یا د داسې اشخاصو نه کار اخلي چې د دوی ستونزې د خطر نه وباسي او یا د یو نوه عمل څخه چې هغه د دولت ادارې ته ضرر پکې ورسوي. داسې ستونزې او داسې اشخاص او افراد موجود دي، ولې خو موږ تر اوسه پورې دې ته کم اعتبار نه دی ورکړی. د دولت د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت چې هر ځای ته مشتهم ورکوي، موږ خپل اصول او مقررات او قانون د قانون په وړاندې عملي کړي دي او ترسره کړي مو دي. هیچا ته د دې وخت نه ورکوو او نه بیا ورکوو او نه د چا سدارډارو ویرم په وجود کې شته.
په ترینکول ښار کې زیاتره وخت خلک شکایت کوي چې دغه خورد پروشي د سپامو باندې دي. د دغه مخه مو څومره نیولې ده په دې وروستیو کې؟
تاسو ته زیاتره معلومه ده د روزګان په ولایت کې امنیتي ستونزې شتون لري. ستا خوشبختانه د روزګان ولس اوس دې ته هڅېدلی دي او پوهېدلی دي چې موږ د دوی په همکاري باندې هغه خورد پروشان چې د دوو پدیدو نه کار اخلي، یا زموږ ځوانان او یا مو هغه کشران چې هغه د تعلیم په دورو کې دوی په هغه مبتلا کې او یا معتاده کې هڅه کړې ده د دوی په همکاري. موږ په وخت زمان که زه درته وایم چې په ترینکوټ ولایت کې هغه څوک چې د ده سره دغه مواد نیول شوي او یا دی د دغسې پرسن پروش او پروش په نامه مشهوره وي، موږ نیولي دي. داسې کسان به پاته نه وي. البته چې د دغه په ارتباط دونه درته وایم چې هغه اشخاص چې موږ نیسو چې هغه د هغه کور غړي یا وارثین یې لکه نری مثلا موږ دستګیره کړي دي، عدلي او قضایي ارګانو ته مو سپارلي دي، موجود دي، هغه مباس ته تللي دي. ولې په څنګ د دې کې دوی د داسې یو کښته سیم کوچنیانو څخه او یا د زموږ د خوندو څخه یا د ښځو له طریقه کار اخلي په ډېره مرمانه توګه، انتقالي یې د یو کور څخه بل کور ته او یا په خریتو پروشه رسوي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د جمیل دکان ته د هغه دوان دیوالان ورځي، خو جمیل سمدلاسه په قار کیږي. هغوی ته وایي چې نور مې ستاسو لانډیوالۍ توبه ده. دا چې دا انډیوالان یې د څه لپاره دکان ته ورغلي، جمیل ولې له هغوی سره انډیوالي پرېښوده او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیل جان څنګه شو؟ سیګریټي خوند وکړ کنه؟
یار غفار جان ډیر خوند وکړ. بل سیګریټ ټایم ډکه زوره ورو غفار جان بل سیګریټ ټایم ور ډکه
ور ډکه یال دنه نه لاس دنه را ډکه
ونه سره ته څه کوي واشنی یې اوس هم پورا یو سیګریټ یوازې وه هغه هم اول ځل دی را باندې تاوان نه شي.
اجی اسلاما دا څومره خوږه سندره ده، تو خو د آواز لږ جکه
کومه سندره؟
تاسو چوپ شئ. دغه سندره ده نو دا خو رښتیا هم چکه سندره ده، تاسو ولې خواندئ؟
یاره جمیل جانه رښتیا هم چې نشه یې زوروره دا سندره ده، ده د سپي غپا ده غپا.
د سپی غپا چې دی بابا، ته فکر کوې چې زه د سپی غپا او سندره نه سره پېژنم؟
واله کارو تاسو ولې خاندئ؟ نو دا خو رښتیا هم چې سندره ده.
دا نو ستاسو نه پوهېده سندره او د سپی غپا نه سره پېژنئ. دا خیر، زه نو ځم کور ته. هغه زما موټر څه شو؟
موټر خو دې دغه دی مخته ولاړ دی
غفاره.
دغه بالښت ته نږدې کړه.
دې نه وینې موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
ښه موټر مې دا دی.
دروازه یې مو خلاصه کړې ده. دغه یې سیر دی بس یوازې کښېنا.
ښه سمه ده دا دی کښېناسته ته ودرېږه زه یې چالانه کړم.
ورځه ورځه حرکت وکړه له خیره.
موټر ولې حرکت نه کوي؟
نو خو تا بریک نیولی دی.
ښه خیر دی پښو کور ته ځم په موټر پسې سبا راځم. هغه زما کورتۍ چېرته ده؟
کورتۍ دې دغه ده واخله.
ته ودرېږه زه یې واغوندم.
څه کوې؟ دا خو پتلون نه دی چې ته پښې پکې نه ناپاسې. خوشې کا کورتۍ دی چیرې وایې؟
تاسې خو بېخي زما نه لیونی جوړ کړ چې په هره خبره مې خاندئ. زه دومره نه پوهیم چې کورتۍ او پتلون نه سره پېژنم.
جمیل جانه خدای دې نه کوي ولې به لیونی؟ دوی خپله لیونیان دي چې پر تا باندې خاندي. سیګریټي په سر نیولی دی ناکه خاندي.
بس حاجي صاحب ستا د سپینې ګیرې خاطر مې وکړ که نه نو زه ورسره جوړېدم. بس زه نو ولاړم. تاسې پوه شه بنډار مو
پختور کې دی پرېدا په جمیل پسې ورشه تر کوره ورسوه. نشه دی په کومه کنده کې ونه لویږي او یا چېرته موټر ونه وایي.
وایي نه ساره ورشه سیګریټا یا مون پې ووهه کار څه پې وشي په بوږ به په خدای ته واچي.
سړی یو دود ورکی تاسې پوره یو سیګریټ پیووه.
بس نورې څه کوې؟ ډېر مو یاره ساعت په خدای تېر شو.
هو ساعت خو مو تیر شو خو زه د جمیل په باره کې اندېښنه لرم.
السلام علیکم جمیل جانا.
سلام علیکم جمیل جانا.
وعلیکم سلام. غفار سړی مشه نثاره تم سړی مشه په خیر راغلی؟
خیر یو سی ژوند دی اوسې. اوهو جمیل جانا دا لاسې ولې تړلې دی؟
دا خو پرون ماښام چې ستاسې له بنډار څخه کور ته راتلم په لاره کې په یوه کنده کې ولوېدم او لاس مې مات شو.
څه وایې مات شو؟
او مات شو.
نو ډاکټر ته ورغلې؟
ورغلم. ډاکټر مې لاس په ګچو کې راوتاړه.
ښه خیر خدای به یې جوړ کړي. ښه اوس دا راته ووایه چې وړ مشپه دی ساعت تیر شو که نه؟
څه ساعت به مې تیر شوی وي بابا؟ یو عادي بنډار وه. داسې بنډارونه خو موږ او تاسې همېشه کوو.
دا نو ته وایې چې عادي بنډار وو. تا تر اوسه پورې د چرسو سیګریټۍ وهلی وو.
نو سیګریټۍ خو مې اوس هم نه دی وهلی.
دا نو ته وایې چې نه مې دی وهلی. یو دود هم نه، یو پوره دانه سیګریټۍ دی وازې ووهه. داسې عجیبه خبرې دې کولې چې له خندا دې مړه کړو زوره واره.
نه پوهېږم زما نه دی یاد.
ستا به دې وي یاد، خو موږ په موبایل ویډیو درته جوړه کړې ده.
ها ویډیو مو جوړه کړې ده؟ داسې راښکاره کوي.
دا دې وګوره زما په موبایل کې ده، ودرېږه درته وښیم. دا دې وګوره.
ودرېږه زه یې چالانه کړم.
ورځه ورځه حرکت وکړه له خیره.
دا موټر ولې حرکت نه کوي؟
نو خو تا بریک نیولی دی.
ښه خیر دی پښو کور ته ځم. بس دی لرې کوي، تاسې هېڅ شرم او حیا نه لرئ؟
څه کوې ناځوانه؟ موبایل دې را مات که.
ناځوانان تاسې یاد که زه؟
ولې موږ څه ناځواني درسره کړې؟
دا ناځواني نه ده چې یو وار مو د چرسو سیګریټۍ را باندې ووهه او بیا مو ملانډې را باندې وهلې. ویډیو مو هم رانه جوړه کړې ده.
دا خو انډیوالي ده، په انډیوالۍ کې خو ساتیری وینو.
دا انډیوالي نه بلکې بېعزتي ده. تاسې زما انډیوالان یاست که زما دښمنان؟ انډیوالان داسې وي چې خپل انډیوال په چار سخته کوي.
نو دا خو یو ساتیری وه، په یو سیګریټي خو څوک نه چرسی کیږي.
بس بس دا خبرې نور پرېږدی. زه سر له نن څخه هم له چارسو سره او هم ستاسو سره خدای پاماني کوم. نشه سړی بې عزته کوي، څوک چې عزت ونه لري ژوند څه کوي؟ که دا ویډیو یو چا لیدلی وای زه به په شرمونو شرمېدلی وای.
نو ویډیو خو دا دی ماته شوه،
او بل دا چې مونږ ټوکې در سره کولې. نشه دې ورک شي، تاسې ورک شئ او ټوکې مو ورک شه. نور زموږ او ستاسې انډیوالي پر همدې ځای ختمه شوه. خلاص
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
ساعت یک بعد از ظهر.